Kurban olsun, sarı olsun, da sana kadar var mı kardeşim? Ağzım da bakayım.
سلام ستړي مشي تاسو مخه کلا زده رادیو ناوري اوس تاسو د رادیو خبرونه څلري ساعت دوام لري دا سار لشبګو دا مخام تر شپګو په لاندو سپوند نه سیو شپې زو شپې تر مخام لشبګو دا سار تر شپګو په منځني صفا دو لشبګ نوي د طالبانو د حکومت ویان توایي په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیت په تړاو د امنیت شورا روستای راپور د نسم معلوماتو پر بنسټ جوړ شوی سبیلا مجاهد پرون تولونیوس خصوصي ټلویزیون ته ویل دا اجدله دوی زپلیو په وینا یې نورې ډلې لکه القاعده او ټي ټي پي چې په راپور کې یادونه شوې په افغانستان کې حضور نه لري. ښاغلی مجاهد دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې وویل چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د القاعده او داعش په څېر د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل شوی. په راپور کې په مشخص ډول په افغانستان کې د القاعده داعش او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د شتون یادونه شوې ده. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم نوی وزیر په کابل کې د چین له سفیر سره د مساینک کان او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې. بختر خبرې ژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکوي چې ملا هدایت الله بدری د چین له سفیر ژی واشنګ سره په کتنه کې د مساینک د عملي چارو د پایل د امو د نفتي حوزې د پروژې د چارو او ستونزو د حل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د قانون په برخه کې د همکارۍ د پراختیا او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو لوی مشر د چنګاخ په شپاړسمه نیټه ښاغلی بدری چې د ملګرو ملتونو او امریکا د بندیزونو په فهرست کې دی د شهاب الدین دلاور پر ځای د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست په توګه وکماره. د طالبانو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستان هیواد ته د نږدې 2000 افغان کډوالو د ستنېدو خبر ورکوي. د وزارت نن پیو بیان کول چې پرون یو زرو 953 افغان کډوال د نیمروز د وریښمو په لاره د کندهار د سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارې څه په خپل خوخه څه په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي. د دې ډلې یو زرو 598 کسان له ایران او پاتې 304 کسان له پاکستان ستانه شوي. د تیر کال د نومبر نومبرین نیټې راهیسې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ډلیز ایستل روانه او ورسره ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګا په پنسلوانیا یالات کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په یو بریت کې ټپی شو. د قانون د تنفیذ ځواکونو دا بریت د هغه د وژنې هڅه بللې. ټرمپ وروسته وویل چې په واک لګېدلې دي. په ویډیو کې چې بیګا خبره شوې ښکاري چې د ټرمپ د سر لخي اړخ څخه وینې روانې دي. په پیښه کې د مشکوک بریتګر په ګډون دوه کسان وژل شوي او دوه نندارچیان ټپیان شوي دي. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې FBI وروسته ویل مشکوک بریتګر توماس میتو کروس نومیږي. شل کلندی او د بچلر په نوم هغار ته نږدې اوسي چې دا پیښه پکې وشوه. د راپورونو له مخې پولیسو د پیښې له هغه ځایه وسله موندلې چې د امریکا د پوز M14 ډول توپک ته ورته ده. د ټرمپ درملنه په یو سیمه ییز روغتون کې وشوه. وروسته په خبر شو ویډیوګانو کې دی په داسې حال کې وښودل شو چې د سختو امنیتي تدابیرو په بدرګه په نیوجرسي کې خپل استوګنځای ته ستنېږي. ولسمشر جو بایډن د ملګرو ملتونو سرمنشي اروپایي ټولنې د کاناډا او اوکراین او یو شمېر نورو هیوادونو مشرانو او همداراز امریکایي سیاستوالو دا برید غندلی دی. او د غزي روغتي چارواکي وايي په غزي ښار کې د اسرایلو په حملو کې لږ تر لږه 10 فلسطینیان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. ویل کېږي دا مرګ شوبله نن سهار وختي په بیلابیلو سیمو کې د اسرایلو د هوا د څلورو هوایي حملو په نتیجه کې پیښه شوې ده. دا سیمې اوسیدونکي او فلسطینی روغتي چارواکي همداراز وایي چې د اسرایلو پوځ لازمکې او هوا څخه حملو ته زور کړی دی. له دې وروسته مخکې د غزي په هغه سیمه کې چې د بشري مرستو لپاره ځانګړې شوې د روغتي چارواکو په وینا د اسرایلو په یو هوایي برید کې څر لګې نوی کسان ووژل شول. اسرائیل وایي په دې بریدس کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې روسي سازمان بولي د پوزي څنګه مشر محمد ضعیف په نخه شوی و خو تر اوسه د نوموړي مړینه نه ده تایید شوې. تاسې خبرونه اوریدل وړاندې مجله کې را سره دا مطالب اوریدلی شئ. یادوخه کی د امریکا او د نړیوالو سره د امریکا د طالبانو د ناست روس د طالبانو د نشي ټکو د لمنځورو لپاره یو کمیسیون جوړ کړي. چې په دې کمیسیون کې دوی څوک مقرر کړي او څوک کې وړاندې کړي د تا چوسیات لرو. د دې درڅنګ بدخشان کې سیلابونو خلکو ته زیان نه راوړي.
مساجد خاگان ټول تخریب شوی دی او د کورونو جوړولو ورته زیاته اړتیا ده باید جوړ شي ورته.
وړاندې باندې د خلکو اندېښنې او غوښتنې در سره شریکې کړو. همدارنګه نورستان ته بور شو چې یو شاعر او لیکوال یې لاس ورکړی.
ل پرثوم ت ت کو یې
زما مهربان پلار تا ما ته لار خو نه وکړه. هو تا ما ته درناګانو او علم حاصلولو لار خو نه وکړه.
چه دالی کالا شایر سوگ دایی چه نورستانیانی پا ملینی خوشنی ترگنده کری روستا بیدر چه پا راپور که و نورمتالی باشته حالتی هم کالا
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری طولگه
دا دوهی لادری میوغندی وروسته دا طالبان و حکومت دا نشی توک بلانده دا مبارزی لپاره دیو علی کمیسون دا جوری دو اعلان وکر. دا دوهی پدری میوغنده که دا باسی و اصلی موضوع دا نشی توک برولانده مبارزه و. دا چه دا دی کمیسون دا جوری ول هدف چه دای ورزو تفصیل لاسناکا کرنه ورو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې عالی کمیسیون جوړ کړی دی. د طالبانو حکومت د ارګ پر اکسپانا په یو اعلامیه کې د دغه کمیسیون د لومړنۍ غونډې خبر ورکړی دی. اعلامیه تازه تیره ورځ خپره شوې او د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر له قوله پکې راغلی چې د دې کمیسیون د جوړولو موخه د هیواد په کچه د مخدره توکو او مسکراتو پر وړاندې مبارزه، بزګرانو ته د بدیل کښت موندل او د روغتو کسانو درمل نده. پیلامیه کی راغلی دی چې هیچا ته په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت تولید او قاچاق اجازه نه ورکوي. طالبان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې د عالی کمیسیون د جوړولو اعلان د دوه هیلې دریو می غونډې وروسته کوي. که څه هم د طالبان حکومت په دې اعلامیه کې د دوه هیلې غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو په دې غونډه کې د نشه یي موادو پر وړاندې مبارزه له مهمو بحثونو څخه وه. پوښتنه دا ده چې د طالبانو د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې دا اقدام د دوه هیلې غونډې سره اړیکه لري. د سیاسي برخي کارپوان وایي د طالبانو حکومت د دوه په دریمه غونډه کې اواسي د نشه یي توکو پر وړاندې خپل دریز روښانه کړی او کومه ژمنه یې نه ده کړې. لټلې ساقط مر ازادي راډیو ته وویل
طالبانو د دوه په ناسته کې تضمین نه دی ورکړی، لیکن خپل لاسته راوړنې په دغه برخه کې شریکې کړي دي. په دې درې کالونو کې سا وعده یې چې طالبانو په دغه برخه کې هڅې کړي دي، لیکن د دې پروسس د میتامفتامین په شکل دننه په افغانستان کې ادامه لري چې دا د اندېښنې وړ دی. ډېری جنګي ډلې د مخدره موادو د قاچاق
په ورته وخت کې د کوکنارو یو شمېر کروندګر چې د طالبانو حکومت یې په دې وروستیو کې کښتونه له منځه وړي وایي د ډېرو ستونزو سره مخ دي، ډېر زیان ورته اوښتی او د بدیل کښت په برخه کې هم ورسره مرستې نه دي شوي. د بدخشان ولایت د اورګوی ولسوالۍ دوو کروندګرو نقیب الله او بدرالدین ازادي راډیو ته وویل
ټول کوکنار مو لمنځه تللي او بل هیڅ مو ته نه دی راکول شوي. چا پوښتنه هم نه ده کړې چې په بدل کې څه در کړو کنه. زمکې مو له کښت پاتې شوي شاوخوا شل جریبه زمکې وي، شاوخوا 15 یا شل لکه زیان مې کړی دی.
زموږ او در سو نورو بې وزلو ځمکې خاورې کړې او موږ یې در په دره کړو. هېڅکله موږ ته یې بدیل نه دی راکړل شوی.
د پداسې حال کې دا چې تر دې مخکې د بدخشان ولایت د بیلابیلو ولسوالۍ اوسیدونکو د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو په غبرګون کې څو ځلې اعتراضونه کړي دي. د نړیوالو په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا، ایران او روسیې له لوري په افغانستان کې د نشه یي موادو په ځانګړي ډول د کوکنارو کښت او قاچاق تل د اندېښنې وړ موضوع پاتې شوې ده. که څه هم په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی مشر د کوکنارو پر کښت بندیز ولګاوه او طالبانو یې دا هم وکړه چې په دې هېواد کې د کوکنارو د کښت کچه تر ټولو ټیټې کچې ترسولې. خو د نشه یي توکو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په 2024 کال کې د نړۍ د نشه یي توکو د وضعیت په اړه په خپل کلینی راپور کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د تیر کال په پرتله ډیر کوکنار کرل شوي او ډیر تریاک په تولید شي.
ازادي راډیو څلوروش ساعته له تاسو سره ده.
دا بدخشان سیمه ایز چارواکی وایي چې دغه ولایت په جرم ولسوالۍ کې سیلابونو ځایي خلکو ته ډېر مالي او ځاني ډېر مالي زیانونه اړولي دي. ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د بدخشان سیمهیز چارواکی وایي د جمعې په ماښام د دغه ولایت په جرم ولسوالۍ کې سیلابونو ځایي خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي. په بدخشان کې د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس محمد اکرم اکبری ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه د جرم ولسوالۍ په خوستک سیمه کې راوتلي او د مرګزوب لپاره یې کره معلومات نه لري. د اکبری په خبره د مخابراتي شبکو د فعالیت د کمښت له کبله د رامنځته شویو زیانونو په اړه کره معلومات نشته.
جرم ولسوالی د خوستک په سیمه کې سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې مالی زیانونه واړول. الحمدلله مرګ ژوبله چاته نه ده اوښتي، خو مالي تاوانونه یې ډېر دي. ګڼ کورونه او پلونه ویجاړ شوي دي.
هغه زیاته کړه چې سیمې ته یې یو پلاوی لیږلی څو د سیلابونو له کبله د رامنځته شویو زیانونو ارزونه وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه له ځایي خلکو سره هم خبرې وکړو، خو په سیمه کې د مخابراتي شبکو د نشتوالي له امله بریالي نه شوو. په همدې حال کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو میاشتو یو شمېر سیلاب ځپلي وایي لا یې هم ژوند عادي حالت ته نه ده راګرځېدلی. دوی د مرستو د ویشلو پر بهیر نیوکه کوي او وایي چې لا هم ګڼې کورنۍ بشري مرستو ته جدي اړتیا لري. په بغلان ولایت کې دوه سیلاب ځپلو حمید او احسان ازادي راډیو ته وویل
خلک په مشکلات سره مخامخ دي. اوس هم خلک په مړه حالت کې فقط ابتدایي کومکونه ورسره شوي دي، خیمې او یو ځای او شل برابر شوي. حتی اوس هم خلک د څښاک دي اوبو لپاره یا مثلا مکتبونه یا نور مساجد څاګانې ټولې تخریب شوي دي. د کورو جوړولو ورته زیاته اړتیا ده، باید جوړه شي ورته خلکو.
د فاریاب په پختونکوټ ولسوالۍ کې د ماس په نوم یو سیلاب ځپلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میاستو
کې په افغانستان کې بارانونه او سیلابونه کمساري بلل سوي دي. د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو دراستنېدو سربیره اقتصادي کړکېچ، وچکالۍ، سیلابونو او بهرات کې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې زلزلې په دغه هیواد کې د خلکو اړتیاوې زیاتې کړې دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
روسه باندې نړیوال موضوعات هم سر ورخکار کو، خو اوس به بیرته افغانستان ته راشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت واشنگتن اگزامینر رسپانه تایید کړی دی چې دا مهال د جورج کلمنس، محمود حبیبی او راین کوبارت په نومونو درې امریکایي وګړي د طالبان په بند کې دي. ورځې تفصیل سنا کا کړناورو.
واشنگتن اگزامینر رسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړی چې درې امریکایي وګړي د طالبانو حکومت په بند کې دي. چې تر دې مخکې د طالبانو حکومت هم د دوو امریکایي وګړو د نیولو خبر تایید کړی و. واشنگتن اگزامینر د شنبې په ورځ د جولای په 13 په یو راپور کې د دغه وزارت د یوه بیان له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي چې جورج کلمنس، محمود حبیبی او رایان کوربت چې د 2022 کال په بیلابیلو میاشتو کې نیول شوي دي، دا مهال د طالبانو په بند کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ودان پتیل د جولای په 2 نیټه تایید کړه چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د دوهې د دریمې غونډې په څنډه کې د طالبانو له استازو سره د بندي امریکایي اتباعو د خلاصون په اړه خبرې کړي. د طالبانو حکومت ویان او د دوهې دریمې غونډې ته د دوی د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد له دوهې څخه تر راستنېدو وروسته په کابل کې یوې خبري غونډه کې وویل چې امریکا باید د طالبانو شرایط ومني او د دوو امریکایي اتباعو د خوشي کېدو په بدل کې له ګوانتانامو زندانه د دوی بندیان خوشي کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د بندیانو د تبادلې په اړه څه نه دي ویلي، خو حقوقي کارپوه عبدالواحد سادات وایي د بندیانو تبادله د نړیوالو قوانینو له مخې شونې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل خدای ته په کتو چې د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او دا چې د ګوانتانامو د بندیانو مخینه نه څرګنده ده، دا ډول تبادله ستونزمنه ده.
در ارتباط از لحاظ حقوقی
په دې تړاو له حقوقي اړخه دا ډیره ستونزمنه ده چې کره قانون په دې اړه پلی شي. که څه هم موږ د 1949 کال د جنیوا څلور کنوانسیونونه لرو او بیا هم په 1980 کال کې الحاقیه چې پکې د جګړې د بندیانو یرغمل شویو کسانو او هغه کسانو په اړه راغړي چې د جاسوسۍ په تور نیول شوي
پام دی. حال کې د سیاسي چارو کارپوه سمي یوسفزئی وایي چې طالبان غوړي له دې لارې په سیمه کې سیاسي امتیاز ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دوی غواړي چې نړۍ ته وښيي چې طالبان یو طرف ته رسمیت نه لري خو بل طرف ته له امریکا سره د امریکا له دولت سره په دومره اساسو مسایلو باندې بحث کوي او تعامل کوي او یو تفاهم ته رسیږي او همدا ډول غواړي چې دنیا ته وښيي طالبان دنیا ته وښيي چې امریکا د خپل اتباعو لپاره هر څه کوي خو زمونږ حکومت سره نشي کولای چې هغه څه له نورې نړۍ سره کوي هغه ډول لارې اختیار کړي.
هغه زیاته کړه که د بندیانو تبادله وشي ښایي طالبان د ایران په څیر بهرنیات به ونیسي او پر ځای له بېلابېلو هیوادونو امتیازات واخلي. په دغه راپور کې د بندیانو شرایط نامناسب بلل شوي دي. دا درې واړه کسان په داسې حال کې د طالبانو په زندان کې دي چې پخوا هم طالبانو یو شمېر امریکایي وګړي بندیان او بیا یې تبادله کړل. په 2022 زیږدیز کال کې د طالبانو یو مهم غړی بشر نورزی چې د مخدره توکو د قاچاق په تور د امریکا د یوې محکمې لخوا په عمري نقید محکوم شوی و د متحده ایالاتو د سمندري ځواکونو د یو پخواني سرتیری مارک فریکس د خوشي کېدو په بدل کې خوشي شو. مارک فریکس د 2020 کال د جولای په 11 په افغانستان کې تښتول شوی و.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
ولسمشر جو بایدن امریکایي سیاستوال او د نړۍ مشرانو د امریکا پر مخکنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ وژونکي حمله غندلې. دا چې د امریکا کله شوې ورزو تفصیل احمد کنلاور.
پر مخکنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ له مرګونی برید وروسته ولسمشر جو بایدن او ډیرو نورو سیاستوالو سمدستي د غندنې پیغامونه خبر کړل. ترامپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وویشتل شو. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر بایدن او برستیالی کاملا هارس ته د دې برید په اړه معلومات ورکړل شول. ښاغلی بایدن وروسته وویل چې امریکا د سیاسي تشدد ځای نه دی.
د حکومت فدرالي ادارو د وضعیت په اړه پوره معلومات راکړل. ګورئ په امریکا کې د ډول تشدد ته ځای نشته. موږ باید خپل هیواد یو موټی کړو او پرې نکدو چې دا ډول پیښې وشي. موږ دا کار نشو زغملی.
د پخوانی ولسمشر براک اوباما غبرګون هم د تورته و. هغه پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې که څه هم تر اوسه نه ده کرا شوی چې پیښه څه ده خو د امریکا په دیموکراسۍ کې د ده په وینا د سیاسي تشدد لپاره هیڅ ځای نشته. د امریکا د استازو د جرګې جمهوری پال مشر مایک جانسن وویل چې په یو سولیز انتخاباتي کمپاین کې د سیاسي تاوتریخوالي لپاره ځای نشته او دا کار باید ټول سخت وغندي. د جمهوری پالو او دیموکراتانو په ګډون نورو مهمو امریکایي سیاستوالو هم پر ترامپ برید غندلای دی. پر ترامپ بیګا د پنسلوانیا ایالت په بټلر ښار کې په داسې حال کې برید وشو چې وینا یې کوله.
If you want to really see something that said, take a look at what happened.
د راپورونو له مخې پولیسو د پیښې له ځایه هغه وسله موندلې ده چې د امریکا د پاوځ M14 ټوپک ته ورته ده. د قانون د تنفیذ ځواکونو دا د هغه د وژنې هڅه بللې ده. ترامپ وروسته وویل چې په غوږ لګېدلی دی. په یوه ویډیو کې ښکاري چې د هغه د سر له ښي اړخ څخه وینې روانې دي. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې FBI ویلي دي چې په پیښه کې د مشکوک بریدګر په ګډون دوه تنه وژل شوي او دوه نندارچیان ټپیان دي. FBI ویلی دی چې مشکوک بریدګر توماس ماتیو کروکس نومیږي. شل کلندای او بټلر خارته چې دا پیښه پکې وشوه نږدې اوسیږي. د ترامپ درملنه په یو سیمه ایز روغتون کې وشوه او وروسته په خبرو شویو ویډیوګانو کې دای په داسې حال کې وښودل شو چې د سختو امنیتي تدابیرو په بدرګه په نیوجرسي کې خپل استوګنځي ته ستنیږي. له امریکایي سیاستوالو پرته د نړۍ نورو مشرانو هم پر ترامپ برید غندلی دی. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وویل چې سرمنشي انتونیو ګوتیرش د سیاسي تشدد دا عمل غندلی او د ترامپ د سمدستي روغتیا لپاره خپل پیرزوینې هغه ته استولې دي. د اروپאי کمیسیون مشر اورسولا فاندرلن پر خپل ایکس پانه ولیکل چې په دیموکراسي کې سیاسي تشدد ځای نه لري او د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل وویل یو ځل بیا د سیاستوالو پر ضد د تشدد د اقدام شاهدان یو چې د منلو وړ نه دی. د ایتالیا صدر اعظم جورجیا میلونی له ترامپ سره خواخوږي څرګنده کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پر ترامپ برید د دیموکراسۍ لپاره یو تراژیدي وبلله. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز سیاسي تاوتریخوالی د دیموکراسۍ لپاره یو ګواښ وبلله. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې له ترامپ سره لانجمن اړیکې لري وویل چې تشدد هیڅ راز توجیه نه لري او هیڅ کله به بریالی نه شي. پر ترامپ داسې مهال برید وشو چې تمه ده دوه ورځې وروسته د جمهوری پال ګوند لویه غونډه جوړه شي او د میلیارډر او د ټلویزیونی خبرونو چلوونکی د 2024 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې رسمن د ګوند د کاندید په توګه ونومول شي.
له خبرونو ور اخوا
یوش می رافان انجونی او خزی وای د بد اقتصادي وضعیت لامل د ګڼو بشري سنځو ترڅنګ د میاشتنی عادت پر مهال رختي یا سنتیاو تل اسر ساينلري. تفصيل د راپور کې ورو
میاشتنی عادت یا پیریود چې په نورماله توګه هر میاشت ټولې پیغلې انجونی او خزی ورسره مخ کیږي او ډاکټرانه مهمه رختي دوره بولی، خو په افغانستان کې یوش می انجونی او خزی وای چې د روان اقتصادي کړکېچ لامل په دې دوره کې رختي اسانتیاو ته کم او یا هیڅ لاسرسی نه لري. دوی وایي اکثره کورنۍ د نورو بشري اړتیاو پوره کولو ترڅنګ د کمزوري اقتصاد له امله خپلې روغتیايي ستونزې هم نسي حلولای. د کابل ښار اوسیدونکي چې نه غوړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
اوس دا چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ دی، نو طبعا هغه د میاشتنیو عادت کې تاریخي دی، هغه بهداشتي مواد هغه ډېری نجونې شاید ونشي اخیستلی، هغه نور څه نه چې دوی استفاده کوي هغه بیا د صحت لپاره هم ضرر لري، له طبي لحاظ نه د درملو اخیستلو هم توانایي شاید ونه اوسي. داسې ته د اقتصادي کړکېچونو له امله اوس ډېری نجونې لاسرسی نه لري.
د لوګر ولایت اوسیدونکي او د درېو ماشومانو مور مشګان امینی وایي کورنۍ په دې برخه کې د خپلو لونو په اړتیا پوره کولو ناتوانه دي.
په افغانستان کې د انجونو لپاره ډیره سخته ده چې په دې مهال کې خپل ضرورتونه یعنی پوره کړي، ځکه دلته اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. هر کورنۍ نشي کولی چې د خپل انجونو اړتیا توکي ورته تیار کړي، نو د همدې کبله انجونې د روغتیايي مشکلات سره ډېر مخامخ کیږي.
دا انجونی او خزی وایی هر میاس لکتر لگا دوو پاکتونو کوتکسونو تا اردیا لدی. پا کابل خار که دا زینو درملتنونو کارکمون کی وایی وز دوی تا دا تیر بشان دا غروختیهی توکو پیرول الپارا دا خزو و انجونو مراجعه سیاتا نده. دا کابل خار دیو درملتون فارماسیس خان محمد ستانکزی بیا دا دی توکو دا بایو پارا ازادی راژیو تو وایل
کوتکس راژیو رو تا یو رقمی دی دیر شو پای دی بل رقمش پار زدانی لری او ارتا پسالوی خر پای رازی او ترکی میرسی پنون دی اغالب زرات قیمت رازی او پاکت و ارتاش پای ترو پای دی.
د میاستنی عادت موضوع په افغانستان کې تابو یا تقریبا شرم ګڼل کیږي او ډیره انجونی او خزی په دې اړه خبرو کولو ډډه کوي. په دې کابل چې دغه طبي دوره شرم ګڼل کیږي، ډیره انجونی په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو چې نغړی پر راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل
کله چې زه په لومړی ځل پیریود شوم یا هم ناروغه شوم، ماته د دوه موضوع په اړه هیڅ معلومات نه وو. حتی زه ډیره ورخطا شوم او ډاره شوم چې اوس دا څه رقم موضوع ده. بیا ما دغه مشکل د ما د مور سره شریک کړ، هغو بیا ماته وښودل، ماته یې وویل چې هره میاشت کې نجونو دپاره هم دغسې مشکلات پیدا کیږي، خو دا عادي خبره ده.
د نسایي ولادي برخې د متخصصو ډاکټرانو په خبره میاشتنی عادت په نجونو کې له 14 کلنۍ یا په ځینو کې له 14 کلنۍ پیلیږي او تر 50 کلنۍ دوام کوي او هر 28 ورځې وروسته ورسره مخ کیږي. ډاکټران دا دوره له روغتیايي اړخه د ښځو لپاره مهمه فزیکي او روحي دوره بولي. د نسایي ولادي برخې متخصصې ډاکټرې نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته د اقتصادي وضعیت له امله روغتیايي توکو ته د نه لاسرسي په اړه د انجونو د ستونزو او اندېښنو په اړه بدیلې لارې داسې تشریح کړې.
که چیرته اقتصاد ښه نه وي، نو د نخي ټوټو څخه استفاده کولای شي. بیا د نخي ټوټې پاک په پوډر او په صابون ومینځي، په اوبو پاک او کش کړي، مرته دي واچي او شام مخه اوتو کړي. او که چیرته اوتو هلته لاسرسی نه لري، برقونه نه لري، نو کولای شي چې په تناره کې کته کې یا د نغري په تیږو باندې خمکروبونه مړ کی.
د نسای ولادي څنګه بل متخصصه ډاکټره نوریا مشکل بیا وایي چې په دې دوره کې روغتیايي لارښوونې په پام کې ونې نیول سي د خطرناکو ناروغیو لامل بسي.
کچېرې دوی ته د افضل صحه ونه شودل شي، سیکان لري چې دوی بیا په آینده کې له بعض مشکلات سره د بعض امراض سره مخامخ سي، لکه التهاب د رحم، التهاب د نفیرو، چې التهاب د نفیرو بالاخره سبب د بندش د نفیرو او حتی اقامت کیږي دوی ته، او بل بعضی وخت حتی التهاب د مثانه دوی ته پیدا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کلونو کې د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو په ګډه د بیلابیلو کمپاینونو له لارې نجونو ته په ښوونځیو کې د میاستني عادت په اړه معلومات ورکول، خو په دې اړه اوس د عامه پوهاوي په برخه کې اندېښنې لا زیاتې سوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي بند کړل سوي دي.
رینجن په شونځي کې داول سینسه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې څو ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالانکه ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای مونږ مشکل لرو، نارینه والی زمونږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
په نورستان ته ورشو. ولته د یو شاعر په مړینه روسي جزئیات بدرکو.
نام پرتو موت تنگ بوئی
داغک هم د تل لپاره چپ شو. دا د نورستاني ژبې د شاعر او د حربي برخي ماهر د ګروال شیر تعالی خان غږ دی چې د پلار لار خوونی او هڅې په خپل شعر کې ستایي.
لا پرتو موت تنگ بوئی
زما مهربان پلار، تا ما ته لار خوونه وکړه. هو، تا ما ته د رڼاګانو او علم حاصلولو لار خوونه وکړه. زما مهربان پلار، تا ما ته په تور شپو کې د رڼا زیر راکړ او تا را ته په تور شپو کې روخانه او ځلیدونکې مشل راکړ. ستا په لار خوونه مې په تورو تیارو کې لار موندله. زما مهربان پلار، تا زه د غفلت له خوبه راویښ کړم. ای مهربان پلار، دا ټول ستا لار خوونه وي چې روخانه او له ګلونو ډکه لار مې موندله. ای مهربان پلار، ای مهربان پلار. د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د مرحوم ډګروال شیردالی خان کشتونیار د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل په 1924 لمریز کال کې د نورستان وانت ویګل ولسوالۍ په ویګل کلی کې د سیدا جان پرګدری په کور کې وزیږید. لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په ښوونځي کې پای ته ورسولې او د منځنیو زده کړو لپاره د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ د ریچلام ښوونځي کې داخل شو.
ریچلام لیسې څخه وروسته حربی ښوونځي کې شاملېږي کابل کې، او حربی ښوونځي څخه وروسته حربی پوهنتون، او حربی پوهنتون کې مخابره په بخش کې په عالی نمبر فارغيږي او اول نمبر هم خپل په پوهنتون په سطحه همدغه رشته کې تعیني. تقریبا شل هیوادونو ته سفرونه کړي او عالی ترین مډالونه اغسته. مشتری په کچه پورې او ارکان حربی د چین هیواد څخه افغانستان ته راوړي. ډاکټر اشرف غنی خوانه ولسمشر لخوا خپل قومي مشاور مشرقي ولایتو په مور کې تعیني.
د امیر محمد ولسدری په خبره چې کشتونیار خپل خاوري او خلکو سره مینه درلوده، که څه هم چې پوزي ډګروالو خو له جنگونو او وژنو یې نفرت درلوده او تل ځوانان سولې او تعلیم ته هڅول.
کله چې په خاني نظام سکوت وکړ، ډیر اقارب درجه کا کار په اروپا کې، په غرب کې اوسېد، په امریکا کې، په کاناډا کې دعوت نامې ولېګل چې راشه دلته. هغه قابل کورې پرېغوسه نورستان ته لاړ، وې امدلته مړکیږم، امدلته باید دفن شم. وطن سره به نهایت مینه لرل. هر مزدیګر به سپینګیرو سره په ګودر کې به ناسو، مجلس به کوو. ان نورستانی کلتور فرهنگ سر بی نهایت مینه محبت لره. په ټول نورستان کې ځوانان سر کې ناسته، سپینګر سر کې ناسته، ټول عمر نورستانی ځوانان تعلیم ته هڅول او کوشش وکول چې نوې نسل څخه د غزل وخلن ناورین او د جګړو خاطرات د ذهنونو څخه پاک.
مرحوم کشتونیار د یو شپیته کالو په عمر د جمعې په ورځ د ورپېخې ناروغۍ له امله په کابل کې وفات شو او د شنبې په ورځ د چنګاښ په څری رښتمه په وایګل ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. شیرد علي خان نور شعرونه او نظمونه هم لري، خو کوم شعر چې پلار ته لیکلی نورستاني محلي موسیقي سره ویل شوی او د ګڼو نورستاني ځوانانو په موبایلونو کې شتون لري او هغوی اوري.
دا خبرونه په دوی منی مای کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خطر غي وړاندې ورزو د دې سات لاندو خبرونه تا. د طالبان د حکومت ویاند وای په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیت په تړاو د امنیت شورا روسي راپور د ناسم معلوماتو پر بنسټ جوړ شوی. سبیل مجاهد پرون ټولنیز خصوصي ټلویزیون ته ویل دایش ډله دوی زپلې او په وینا یې نور ډلې لکه القاعده او ټي ټي پي چې په راپور کې یادونه شوې په افغانستان کې حضور نه لري. ښاغلی مجاهد دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې وویل چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د القاعده او دایش په څیر تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل شوی دی. د طالبان د حکومت د قانون او پټرولیم نوی وزیر په کابل کې د چین له سفیر سره د مسایناک او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. بختر خبري اژانس چې طالبان یې درک کوي راپور کوي چې ملا هدایت الله بدری د چین له سفیر سره په کتنه کې د مسایناک کان د عملی چارو د پایل دامو د نفتی حوزې د پروژو د چارو ستونزو د حل او د دوړ هیوادونو ترمنځ د قانون په برخه کې د همکارۍ د پراختیا او نور مسایلو په اړه خبرې کړي دي. د طالبانو له مشر د چنګخ پښپړسم نیټه غلای بدری چې د ملګرو ملتونو او امریکا د بندیزونو په فیرس کې د شهاب الدین دلاور پر ځای د قانون او پټرولیم وزیر د سرپرست په توګه وټاکه. د طالبان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستان هیواد ته د نږدې 2000 افغان کډوالو د رسنیدو خبر ورکوي. د وزارت نن په بیان کې ویل چې پرون یې 3500 افغان کډوال د نیمروز د ریخمو په لړ د کندهار د سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارو په خپل خوخه او هم په جبري ډول افغانستان ته سن کړی شوی. د دې ډلې 1598 پیته کسان له ایران او پاتې 330 کسان له پاکستان هیواد ته راستنه شوی دي. او د امریکا مخکینی ولسمشر ډونلډ ترامپ په بیګا په پنسلوانیا ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په بریټ کې ټپی شو. د قانون د تنفیذ وکونو د بریټ د هغه د وژنې هڅه بللې. ترامپ وروسته وویل چې بغواګ لګیدلې دی. په ویډیو کې چې بیګا خبره شو ښکاري شو د ترامپ د سر له خیر څخه وینې روانې دي. په بیخه کې د مشکوک بریټ کار په ګډون دوه کسان وژل شوی او دوه نندارچیان ټپیان دي.
د زهرو کاروان
د زهرو رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې بوابه چې په نیمروز ولایت کې لسګونه معتادین د ګرمۍ او روغتیايي امکاناتو د نشټوالي له امله مړ شول.
په داسې پژمیاشت کې موږ تاسو په تکسان معتادین لرو چې هغه په اوسه یې مړ شوی.
دا چې نشئی مواد ولې د بدن مدافعي سیستم کمزوري کوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر کلاسګر شریفیار سره مرکه کړې.
نشئی مواد زمونږ د ټول بدن په سیستمونو باندې ناوړه اغیزه کوي او زمونږ د بدن ټول سیستمونه کمزوري کوي. دفاعي سیستم هم زمونږ د بدن یو برخه ده، دغه په وجه دفاعي سیستم هم کمزوري کوي.
په یو بل راپور کې بواوري چې سخ کال په بلخ ولایت کې یوازې 2000 جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاک شوه.
د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت سخ کال د بلخ ولایت په ټولو ولسوالیو او حوزو کې عملیات ترسره کړل چې د نشې توکو د کښت په جرم په سلګونو کسان او په زرګونو جریبه ځمکه د نشې توکو د ناپاک بوټو څخه پاک شوې ده.
تاجب خان په نوم یو معتاد وایي چې څو ځله مې په نشه کې موټر اړولای دی.
ما سوري موټر چپه کړو دوی ونې مې په موټر چپه کړی یو ټکر مې پیو کړی هم پیو کړی شي اوس خان جام نه لري بمزا وځو بمزا بمبلیو بس چیر په تور بمو پاوو بس.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
پلار قسم بګوما جنور نشه نه کوما.
هو سړی کبیر شوی شپه خانه ته بوز او علاج وکړ. ځوان او ګلالۍ الکتی هر ورځ شورته ګورم زړه می تور کباب شي.
خپرونه په یو راپور پیل کوو. په نیمروز ولایت کې لسګونه معتادین د ګرمي او روغتیایي امکاناتو د نشتوالي له امله مړه شول چې اوس یې مړي د دې ولایت په سړو خونو کې ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دا معتادین ځکه مړه شوي چې د وجود مقاومت یې د ګرمۍ په مقابل کې کمزوری او دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې مړي یې خپلو کورنیو ته وسپاري. په نیمروز ولایت کې د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شوي معتادین شکایت کوي چې په دې مرکز کې د ناروغانو لپاره کافي امکانات نشته. له همدې امله د معتادینو مړینه ډیره سوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
تیره اونۍ د زرنج ښار د ولایتي روغتون سړی خونې ته د هغو 15 معتادینو مړي وړل شول چې تازه مړه شوي او خپلوان یې نه دي معلوم. هغه لس چې ازادۍ راډیو ته استول شوی لیدل کیږي چې د ډیری مړه شویو معتادینو عمرونه د 40 او 50 کلونو ترمنځ دي. د نیمروز له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسی ریحان وایي چې ډیری معتادین له دې امله مړه شوي چې د ګرمۍ په مقابل کې د وجود مقاومت کمزوری و.
موږ 85 کسان معتادین لرو چې هغه پوڅه یې مړه شوی دی.
په دا درو میاشتو کې کېدای شي دغسې 28-29 شاوخوا باندې معتادینو ژوند له لاسه ورکړی
او 980 کس معتادین لا اوس پلان لرو تر تداوی لاندې دي.
د نیمروز ولایت اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دې ولایت د زرنج ښار او دوه ولسوالیو په کنډوالو کې او د غډول د سیند پر غاړه د 2 معتادینو مړی موندل دي. خو د نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې 1500 بستریز مرکز څخه تازه رخصت شوي معتادین وایي چې په دې مرکز کې د معتادینو وضعیت چندان ښه نه دی. محمود یو اونۍ مخکې له دې مرکز څخه رخصت شوی وایي چې هلته د معتادینو لپاره روغتیایي امکانات نشته او د ده په مخ کې به معتادین مړه کېدل.
شبه ډوډۍ ورکوله خو ګولۍ چندان ګولۍ نه وې. کله چې معتاد ناروغه سي سخت نسناستې ورته پیدا کېږي او وضعیت یې خرابېږي. ډېر زیات 16 نفره وو ټول مړه شول. د معتادینو د درملنې کلینیک ښه دی ځکه چې ډاکټر ستا او معتاد ډاډه وي خو په زندان کې ناارامه وي او په زندان کې له شه هم نشي پرېښولی.
د نیمروز د معتادینو د ساتنې او پالنې 1500 بستریز مرکز څخه یو بل تازه رخصت شوی معتاد نبی وایي چې په دې مرکز کې مسلکي روغتیایي کارکونکي نشته. له همدې امله په دې مرکز کې د معتادینو مړینه ډیره شوې ده.
ګڼه ګوڼه ډیره وه او معتادین هم ډیر کمزوري وو ناروغه کېدل. ما چارواکو ته وویل چې دا معتاد مړ کیږي ډاکټر ته یوسئ. خدای فکر وکړ چې ګوا کې زه بې ځای خبرې کوم. ویلې سړی وبو ور باندې واچوي جوړیږي. کله چې مو پر متاد سړی وبو توې کړې متاد یو 2000 سا وېستا چې له دې سره سم مړ شو. یو 100 نفر خو مړ شو.
د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد تازه ادعا کړي چې دوی په تیری وکال کې د معتادینو د درملنې لسګونه مرکزونه بیرته فعال کړي دي. خو په دې مرکزونو کې د روغتیایي امکاناتو د نشټوالي او معتادینو سره د ناسم چلند په اړه ډېر شکایتونه او انتقادونه شته. دا مهال د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې همغږي او اداره کوي. خود طالبانو حکومت دی ادارې ته اجازه نه ورکوي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه لنیجدي څخه وڅاري.
د معتادینو د مړینې په موضوع کې پاتې کیږو. طبي ډاکټران وایي چې احتیاط د نورو زیانونو ترڅنګ د انسان د وجود مدافع سیستم کمزوری کوي. د ناروغیو سړې او تودې هوا په مقابل کې مقاومت نشي کولای او په وروستي پړاو کې د معتاد د مړینې سبب کیږي. مخ په دې اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر کولازګر شریفیار سره مرکه کړې او پوښتلې مې چې نشه یي مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي او د انسان په بدن کې د یو کمزوري مدافع سیستم نښې نښانې څه دي. ډاکټر کولازګر شریفیار لومړی د انسان د وجود د مدافع سیستم په اړه معلومات راکوي.
د انسان دفاعي یا مدافع سیستم یو سیستم دی چې اکثرا د وینې د سپینو حجراتو څخه جوړ شوی دی چې په هغې کې ایزنو نیټروفیل په نامه یو حجره ده چې د بدن عسکر دی. د مونوسایټ په نامه بله یو حجره ده سپین کروایت ورته وایي. کله چې بدن ته میکروبونه یا مختلف خارجي مواد داخلیږي هغې په مقابل کې ودرېږي او دغه مواد خوري یا د منځ وړي. یعنی زموږ دفاعي سیستم د وینې د سیستم سیستم یو برخه ده چې سپین کرویات یا ډبلیو بی سی ورته وایي چې 95 حجرات پکې موجود دي او دغه د انسانانو دفاعي سیستم جوړوي او وظیفه یې دا ده چې نه پرېږدي کوم چې زموږ بدن ته مختلف میکروبونه زهري مواد زموږ او ستاسو بدن ته داخليږي، نو دفاعي سیستم د دوی په مقابل کې راولاړیږي او دوی سره جنگ کوي او بالاخره دوی د منځه وړي.
نشه یي مواد ولې د بدن مدافعي سیستم کمزوري کوي؟
نشه یي مواد چون خپل زهر دي او د بلې خوانه دی یو خارجي میکروب په نظر ورته زمونږ بدن ګوري، ځکه چې نشه یي مواد زمونږ ټول بدن په سیستمونو باندې ناوړه اغیزه کوي او زمونږ د بدن ټول سیستمونه کمزوري کوي. دفاعي سیستم هم زمونږ د بدن یو برخه ده، دغه په وجه دفاعي سیستم هم کمزوري کوي. دویمه دا چې خپل نشه یي مواد د وینې په سیستم باندې یا د وینې په حجراتو باندې چې وینه زمونږ ستاسو په بدن کې ډېری مهمې وظیفې اجرا کوي، چې مثلا زمونږ ستاسو بدن ته اکسیجن رسوي، غذایي مواد رسوي، انرژي مواد رسوي، دواګانې رسوي، هورمونونه رسوي، متعدد ضرورت ټول وړ مواد د وینې په واسطه زمونږ د بدن ټول حجراتو او انساجو ته رسیږي. کله چې انسان نشه کوي دغه د وینې سیستم یا د وینې کم حجره یا نس چې ده دا متضرره کیږي، ځکه د وینې غلظت ډیریږي، وینه ټینګوي، په وینې کې یو نوع کارسینوجنیک یا سرطانی مواد پیدا کوي چې بالاخره وینه خپل وظیفه درست نه شي کوي، په رګونو کې پرنټ کیږي او بلې خوانه خپل دفاعي سیستم هم د وینې یو سیستم دی. نو کله چې وینه متضرره کیږي دغه ډبلیو بی سی چې زمونږ د بدن دفاعي عسکر دي د هم ورسره متضرره کیږي او کمزوري کیږي. په دې وجه باندې د انسان دفاعي سیستم د نشو په وجه باندې کمزوري کیږي. کله چې زمونږ دفاعي سیستم کمزوري شو پس زمونږ بدن ته چې هر میکروب داخليږي، چون دفاعي سیستم موجود نه دی، موږ زر مریضي وو. یو معمولی ناروغي دغه سي ناروغان چې دفاعي سیستم کمی او کې ډیر وخت دوام کوي، بل اخره یو وړ ناروغي کولای شي چې دوی حتی د مرګ خواته ورسي، ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزور دی.
څه ډول نشه یي مواد لا ډیر د انسان پر مدافعي سیستم ناوړه اغیز کوي؟
ټول نشه یي مواد هغه د اپین خاندان وي، سنتټیک افین وی یا مصنوعي او کتبی افین وی، ټول زموږ په دفاعي سیستم باندې بد اغیز کولای شي او کوي. همدارنګه هغه مواد چې نن سبا څو کوړه آیس وی، څو کوړه کرسټل یا شیشه وی، دا هم کولای شي چې زموږ په دفاعي سیستم باندې ناوړه اغیز وکړي. او همدارنګه ټابلیټ کې هم همدغه مواد دي، خو ټابلیټ کې لږ اثری جوړ کړي او شیشه لگا اندسه نارزان غنده جوړ کړی ده. دغه چون د دې مواد فدرادی او د خپل درګونو د توسو سبب کیږي، درګونو د پراخوالي سبب کیږي او بل اخره پرګونو کې وینه سلو کیږي او د وینې د سلو کیدو په وجه باندې بل اخره خپل دفاعي سیستم یا دفاعي حجرات هم د وینې بخش دی، دا غوی د کمزوري سبب کیږي چې بل اخره دفاعي سیستم کمزوري کوي. همدارنګه نور مخدر توکي هم د دې سبب کیږي چې زمون تنفسي سیستم کې ګډوډي رامنځته کی او بل اخره کله چې په تنفسي سیستم کې ګډوډي راغله، تنفسي سیستم وظیفه دا ده چې اکسیجن نسبی زمون په وینه باندې، نو په دغه صورت کې بیا هم اکسیجن فقاپی ډول باندې زمون په وینه باندې نه نسبیږي تر څو نورو د بدن نورو انساجو ته وړل شي، نو په نتیجه کې خپل په وینه باندې هم بد اغیزه کوي او بل اخره دفاعي سیستم ناوړه اغیزه او د غوی د کمزوري سبب کېدلی شي.
که د انسان په وجود کې مدافعي سیستم کمزوري شي، په دې صورت کې معتاد له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
دغه خلق درنګ رنگ ناروغي سره قسم قسم ناروغي سره مخ کېدی شي او همدارنګ نظر او خلکو ته چې نشه یا معتاد نه دي دا خلق ډیر د مختلفو میکروبي ناروغي سره مخ کېدل شي ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزور دی او همدارنګ د دوی ناروغیانې زیات دوام کولی شي په دې خاطر باندې چې د دوی دفاعي سیستم کمزور دی او همدارنګ دا کسان د ناروغۍ په وجه باندې نظر هغه کسانو ته چې محتاط نه دي زر مړه کېدلی شي یا زر د منځه تللی شي ځکه چې د دوی د بدن دفاعي سیستم کمزور دی.
کله چې د معتاد مدافع سیستم کمزور شي آیا د نشې له پریښودلو وروسته یې بیرته د غښتلي کېدلو چانس شته او که همداسې کمزورې پاتې کېږي چې باید ځانګړې درملنه یې وشي؟
کله چې معتاد خپل نشه یي مواد چې کومې سره دی معتاد دی هغه پرېږدي او بیا ورته رجوع ونه کړي نو الله جل جلاله په بدن کې یو سیستم جوړ کړی دی ریجنریشن یا دوباره ترمیم سیستم په نامه. که چېرته معتاد مطلق خپله نشه پرېږدي نو د دې ډېر زیات چانس شته چې بیرته د دې دفاعي سیستم اعاده شي او کېدلی شي چې کومې خاصې تداوي ته ضرورت ونه لري او بیرته خپله دا سیستم البته د ښه غذا په خوراک د نشې په پریښودلو او د ښه ژوند په کولو سره بیرته د دفاعي سیستم دوباره جوړ شي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاٹ دی پودر وہی یا می خور دی جزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا وم پمور خو اس پی خبر نه خم خم مورم
چی مونگ پلار نا وخت یو نیم لک ڈالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو اوس په دیاړه راپور لرو چې پروان کال کې د بلخ ولایت په ډیر ولسوالۍ کې کوکنار کرل سی وو خو د طالبانو حکومت د دې ولسوالیو په جنو شیمو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د بلخ ولایت ځایي چارواکي وایي چې دوی سخت کال په دې ولایت کې تر 2000 جریبه ډیر ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د بلخ ولایت بزګران شکایت کوي چې د کوکنارو د کښت تر منع کولو دوه کاله وروسته هم د طالبانو حکومت له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې او د دوی اړتیاوې یې له پامه غورځولې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په بلخ ولایت کې درې کاله مخکې یوازې په 15 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي وه خو سږکال د دې ولایت په ډیری ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي دي. په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو عملیات پای ته رسېدلي او د دوی نظامیانو 2200 جریبه مځکه د کوکنارو او 6000 جریبه مځکه د بنګو له بوټو څخه پاکه کړې ده. په دې اړه د بلخ ولایت د امنیې قوماندانۍ ویان محمد عیسی وسیق وویل د کوکنارو د کښت په تور لسګونه بزګرانی ولسوي او محاکمو ته سپارل شوی دی.
د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت سږ کال د بلخ ولایت په ټولو ولسوالیو او حوزو کې عملیات ترسره کړل چې د نشې توکو د کښت په جرم په سلګونو کسان او په زرګونو جریبه ځمکه د نشې توکو د ناپاکه بوټو څخه پاکه شوې ده.
هغه بزګران چې د کوکنارو له کښت څخه منع شوي له دوی سره مرسته د دوی د وروستۍ غونډې له مهمو بحثونو څخه وه. په دې غونډه کې د هیوادونو استازو ژمنه وکړه چې د بدیل کښت په برخه کې به له دې بزګرو سره مرسته وکړي خو تر دې مهاله د دې ژمنو په لړ کې یوازې جاپان د لسو میلیونو ډالرو مرستې اعلان کړی دی. د بلخ ولایت شلګر ولسوالیو بزګر حاجي جمیل وایي که څه هم دوی سږ کال کوکنار ونه کړل او د مرستو په تمه وه خو اوس چې د کښت او کروندې وخت تیر شوی بیا هم تر دې مهاله له دوی سره مرسته نه ده شوې.
گندم تخمی گندم پوندانه بیت کوټ
مقتدی غنم د غنم او پنویو تخم په پور راکړي. کله چې مو پنبه خرج کړ خپل پور به ورکړو. تیل دې ارزان کړی ځکه چې تیل او د ټراکټور کرایه ګران ده. کښت او کروندا نشته. هر شی چې حاصل ورکوي مقتدی راکړي ترڅو ځانونه له کوکنارو څخه بیغمه کړو.
ازمي خود بیغم کړم ازم تاریخ
د مزار شریف یو بزګر مبین له اقتصادي ستونزو څخه سر ټکوي او وایي چې په خوا یې دوه ورونو په یو خصوصي شرکت کې کار کاوه خو اوس بیکاره دي او په مځکه کې چې مڅه کرلې وه هغو هم چندان حاصل نه درلودل.
خوسمون از حکومت یاست که
مکله حکومت خدا غوښتنه کوي چې کوم چا چې درس ویلای ته هغه لپاره دی مصروفیت او کار پیدا کړي او څوک چې بزګران دي هغه ته د داسې کښ زمينه برابر کړي چې ژوند په وکړي
مردم روز شونه پېښ ببره.
د طالبان حکومت داسې مهال د کوکنارو د کښت پر کموالي خپل بریالیتوب ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو سره منشي د افغانستان د وضعیت په اړه په وروستي راپور کې لیکلي وه چې د طالبان حکومت د کوکنارو له زرګونو هکټاره کښت څخه یوازې 415 نوي هکټاره ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې سږ کال به یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر کوکنار تولید شي.
ترنو اورېدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی، د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ اوسېدونکی عجب خان تر نشې مخکې لارۍ چلولې چې په ښیښه معتاد شو. عجب خان چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی وایي چې څو ځله مې په نشه کې موټر چپه کړی دی. دا چې عجب خان لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه، ولې او څنګه معتاد شو، او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخکې مې دا لاري چلوله، غټ ګاډی مې چلوه، 15000 ماشونه او 15000 به بشخشي راکوله مزاره په پېښور نه تاسو دا شپې دې وسکاله خو وځل په ترانسپورټ کې دی ما مزار زبطلو پښ مو شپښ په مونږ چې بلوال را کتره پښ په مونږ په مونږ در سواله مخه دې به خو دې پر مونږ دا شای وایو شیشا ما وره به شیری شیشا بس لا وای څنګه خو نه پیدا کړل خو دا وتر اس کال کې خيري واشله پښ او مخکې مونږ تر اشته په خور کارخانه نه دي دالته مونږ راشتي په پټک سره کارخانه په خور زخه یاړو کې دښمن دا اړو کې دلمن زوړی لاسا په دې کې تشويش تر اچي دا شت په کې د شګب ما تر اچو یاره کوم په گاډي کې مګنو چې ولا سالنګ بیا بنځي یا مثال یو جګي به کار اوس ما وی دا پلان کې کړې پوښ یا به چې دې تشويش سره وبس روان به یم به ووم درس ما یو وخت به زره به مار پرمو کې روان به مار کو کې نو دا دیونه سوره او شپو کنه نو ما سره دې لاوی سوره دیونه سره چې مالک ما سره بل گاډي څنګه ده کنه ما لاري چټک ورکې نه دی په ور سره کې ما چ پګړې بده شوی انسان ختمی دی لاند مواد مخاطب کار شده لنه سوار پوری دی خدای بس سرور کی بس اللہ تعالی دی نامی بسلمان تی وساتی نو پیگی نام سرائی ناغی بسلمان غلطی کی گی پوی پل ماتان داوی سی بس ملاری چلو نور ما مزدوری کوا او بس موټر ګاډه ته خلو بس سر ده خالی چوک ته ځه ترکاری سبزی راوړ کوتا او بس مازیګر کې چوک ته چکر وهي بس خو خراب خو چې کا خاونده او وځما به کور کې ډېر تاسو زه بوته نو ما ته کور نور بارونه وي کای په خپل کور کې پروت اوسه بس ترخه خاطر به ما خدا غدا شیر ما سوري موټر چپک دودې ونه مې پګي موټر چپکړې ټکرې پګي خوړې هم پګي و پېدې شي بس خان جام نه لري بمزه وځه وبدا بمليو بس چیر په تور په پاوو بس زما شتانم غوتره غو زيبه نه دي زما شپه ته ته نه بیاټه نه بار دو پوښ غچا نشو عمل وکه صورت به نیمګړې سو کدی اسنه وای پریز ما پریخي زه خصو مسجد مخ په سوري رنگ ته دي صورت نیمګړې سو خوشاله مو دي مخادر خو دې نامي مسلمان ته وساتې شو چا وکړي خو دې صبر ته وکی
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څنګه وړه اغیز کوي د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د کبیر یو معتاد دی، د نور له نشو څخه تنګ شوی او له خپل پلار څخه غواړي چې درملنه وکړي. مور او پلار یې په دې پریکړه ډیر خوشاله کیږي. هغه دی چې د کبیر پلار هغه د معتادینو د درملنې روغتون ته بیایي او هلته یې بسترې کوي، خو یوه ورځ ګوري چې کبیر په روغتون کې نشته. دا چې کبیر چیرې ولاړ او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
مورې و مورې چیرې؟
څه وایې زویا؟ دا ته دلته کور جارو کوم.
ته خو یې وارې راشه چې یوه ضروري خبره درته کوم.
سمه ده زویا، دا ته درځم.
اوف زره وچادله ټول وجود می درد کوي. وای نو زه مورزه چې په دې تور کوټه کې بندي و خدایا.
دا دې زوی راغلم چې دی ویل
مور دا ته به غولا سونو ته وګوره زنجیرو نو زخمی کړی دی دا دې دې ویني زنه بایګي لوي
رښتیا هم چې ډېر په تکلیف یې
خیر ده مورې ته بابا ته ووایا چې دې نور نشه نه کوي او وایي چې علاج مې وکوي
ښځې او ښځې چیرې
دا دې دلته د کبیره سره په کوټه کې یم
ما غوږی کوي زه نور له دې زندانه څخه ستړی شوی یم
ښځې څه خبره ده
کبیر وایي چې ما شفاخانې ته بوځئ وایي چې زما علاج به کوي زه نوره نشه نه کوم
پلاره قسم بګومه چې نوره نشه نه کوم
هو سړیه کبیر ښه وایي شفاخانې ته یې بوځه او علاج یې وکړه ځوان او ګلالۍ هلک دی هره ورځ چې ورته ګورم زړه مې تور کباب شي
ښځې تم سبا خبره کوې خو د پوډریانو خبره مې زړه ته نه لویږي داسې نه وي چې په دې چل ځان خلاص کړي او بیرته پوډرو ته مخه نه کړي
پلاره تو خدای دا ژوند دی زما او د سپي څه فرق دی زما هم په زنځیرونو تړلی یم او سپی م هم زما نور له نژو توبه ده
هو سړیه هلک ښه وایي شفاخانې ته یې بوځه چې علاج یې وشي خلک له خدایه زوی غواړي نه ورسېږي خو زموږ ګل غوندې زوی ورځ په ورځ د نشو له لاسه د مرګ کندې ته ورسویږي او موږ لاس تر سینې ورته ناست یو
بس سمه ده زنځیرونه ځینې خلاص کړه پاک کالي ورکړه ویې لمبوه چې شفاخانې ته یې بوځم ڈاکٹر صاحب اجازه ده
راځي مهرباني وکي مهرباني
السلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم سلام راځه وروره په دغه چوکي کې نه راځه الکه تم پر دغه بل چوکي کې نه ښه راته وایي څه خبره ده
ډاکټر صاحب دا زما زوی د هیرونو موتاد ده د دې لپاره مې راوستلې ده چې علاج وشي د خیره
ډیر ښه کار مو کړی ده ښه ځوانه دا راته وایي چې ته په خپل غوړې چې نشه پریک دي
هو ډاکټر صاحب
لاریا نور مشرانو خو به نه مجبور کړی چې نشه پریک دی
نه هیڅ نه مجبور کړی
کدا شي وی ان شاء الله چې علاج کیږي او بیرته نشه نه کوي خو که چا په زور مجبور کړی وی تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي موږ هغه ناروغان نه بسری کوو چې مور او یا پلار په زور راوستلی وی
ډاکټر صاحب د خپل خو خنول نشه څخه تنگ شوې ده
ګوره وروره بیا هم درته وایم کومونشه پر خودلو ته مجبور کړی وی دا علاج نتیجه نه ورکوي
چیلم دیوڅ کاونه شاسوې تر دا ملاله خل دیو وتل دودونه
اوهو دا ځوان خو کټ مت دی کبیرون دی
کبیر داته
هو زیم السلام علیکم
وعلیکم السلام دا سی چا او تک سپین شوې چاول کې مې ولاکه پیژندلې خدا وای چې دا څو میاشتې چیرې وې
پلار په کور کې په زنجیرونو تړلې وم او په یو کوټه کې بندي کړې وم
ښا نو بیا څه وشو
ته واک شره د چې کیسه درته وکم
ښا ښا کیسه وکړه
هر څومره چې مې زاري ورته وکړې نه خوشي کولم اخر مې چلو ور سره وکړه ما ویل زه نور نه شان کوم توبه مې ده شفاخانې ته مې بوزه چې علاج مې وشي
ښا نو بیا څه وشو
بیا یې شفاخانې ته بوتلم دا دې چې نن را وتښتېدم او تا ته راغلم
یاره کبیره ډېر چالاک سړی
خیر اوس دا کسې پرېږده ژر یې وپوړې راکه چې خمار خمار یم
دغه د پوړې درواخله زوره وره
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا مو پر لویه مهربان الله سپارو ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.